ازادي رادیو د خبری ساعت مو په سلامونو هر کله کوو د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر بچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پای تر رسیدلې د غبریټ بلا بل اکسلمونو نه پرولي
نشان هدرسي او معنا یقین نه چې دوره د پښتو بیا خلک کومه بچا خان یې سیوم د سنگان ادا کوي او نو یې هم دکې
د پیښې لاینی شاهد سره مخابري کړې د دې بریټ پر ممکنه عواقب مو کارپوهان ژغولي دا هم ورچ افغان ولسمشر په سیبس کې پر اقتصادي او امنیتی مسایلو د نړۍ له مشرانو سره خبرې کوي. خبری سرویس په څو شیبو کې د افغانستان په خبرونو او پیلېږي. خو د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟ فرشته جلال زیره په سټوډیو کې دا براته وایي.
اوریدونکو سلام، سلام محمد صالح. د پولیسو په وینا د بچخان پانتون باندې په حمله کې یو شتنه وژل شوی دی او د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عمر منصور د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د روان میاشتې په پیل کې شوې په شدت و غندله ویل چې دا ډیر بد کار و او د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبرانو چې په هغه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم شامل دی نن د نړۍ اقتصادي فورم غونډه د سویس په ډیویس ښار کې پیل کړه.
بله، دا او د نړۍ نور خبرونه په څو شیبو کې. خو له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف سویس ته تللی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون په فاریاب ولایت کې لوی ښځې څخه د پزې پرې کول وغندل او ولسي جرګې خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیل کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې په سویس کې جوړیږي ګډون وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غنی د یو لړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د نړیوال اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون په هدف نن سویس ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي د دې غونډې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او د نړۍ د امنیت په اړه جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې سر له سبا خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیلوي. د دې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په تېره موده کې ولسی جرګې 9 مسویبې د قانون لسترحې او 6 تقنیني فرمانونه تصویب کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاده موده کې ولسی جرګې 9 نړیوال تړونونه هم تصدیق کړي دي. د ولسی جرګې د ژمنۍ رخصتۍ د روان کال د دلوې له لومړۍ نیټې پیلېږي او د هود تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په فاریاب کې د ویخزې پر وړاندې تاوتریخوالی په سختو ټکو وغند او د پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه وکړه. د دغه کمیسون د سیمیز دفتر رئیس شمس الله احمدزین ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دې ډول پیښو د عاملینو په محکمه کې غفلت ونه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د فاریاب پیښې په ازوان باندې موقف لري چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فایلین سره په ډېر دقت سره عمل وشي، دوی د پولیسو لخوا نه وپېژندل شي، ګرفتاره شي او عاجلي تعقیب لاندې ونیول شي.
په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت په غرماچ ولسوالۍ کې وسړی له خپلې ښځې په چاقو د هغې پزه ور پرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. او د افغانستان په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنې مسولین وایي چې روان مریض کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 13 قضیې ثبت کړي. د دې ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې د خبریالانو وهل ټکول، بندې کول او د هغوی د وسایطو ضبطول شامل دي. احساس زیاته کړه په دې پیښو کې سیمه ییز زورواکي او دولتي چارواکي لاس لري. په شمال زون کې د خبریالانو ټولنې مسولین وایي چې خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله نشي کولای په خپل وخت سره یو شمیر څېړنیز راپورونه چمتو کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې ځلازی څخه واورئ.
ازادي راډیو اوریدونکو بیا هم پروگرام ته شراغ لاست. زه فرشته جلال زیم په مکرې د 10 ساعت د نړیوالو خبرونو تفصیل ته. د پولیسو په وینا په پاکستان کې د پچخان پر پوهنتون په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون یو شتنه وژل شوی او یو شمیر نور زخمیان شوی دي. د پاکستانی طالبانو رالي تحریک طالبان پاکستانی و قومندان عمر منصور د حمله مسولیت اخیستی دی. د حمله کوونکو هویت لا نه دی څرګند شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د پولیسو د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته په اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د ترورستانو ځالی وباسي. د سیمې د پولیسو یو مشر سعید وزیر ویلي چې وسلوالو کسانو د محصلینو په لیلیه کې پر هلکانو ډزې کړې وې او زیات کسان په دغه ځای کې وژل شوي دي. د عزیز خان په نوم یو محصل چې د حملې پر مهال په لیلیه کې وو ازادي راډیو ته وایي
فائرنگ کی آواز ہے پچھلی سائڈ سے فائرنگ کی آواز آئی ہے بس ادھر سے ادھر سے ہم نے کہا پتہ نہیں کس کی جھگڑا ہوا یا کیا ہوا ہے آگے سے پھر فائرنگ زیادہ ہونے لگی
تے وے اول در رزو رغ رغ ہے مش فکر کول چی د محسنین او پمنس کی د چا جنگ دی خو ورست ڈز زیات شوی او مش پونو سوچی څومره کسان و وشتل او زخمیان شول خو ډیر خلک جوبل شوی د پوهنتون یو استاد فضل رحیم مروت نن ازادي راډیو ته وویل چې په پچخان پوهنتون کې لشتل ژ درې زره محصلین زکر کوي او شپش سوا شوونکی او کارکونکو لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې شوې وه وغندله. خامنئي په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو د حملو په اړه پر خپل ویبپاڼه نن ویلي دا ډیر بدکار و. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته په تهران او د ایران په ځینې نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر سفارت او قنصلګریو حملې وکړې. د دې حملو په ځواب کې سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. متحده عرب اماراتو له ایران سره خپل سیاسي روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر ویست. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون لپاره په د سویس په ډیویس ښار کې راغونډ شوې دي. غونډه پیل شوې ده. دوی به د نړۍ مهمې ستونزې چې د اقتصاد له پلوه ورسره مخامخ کېدلی شي وڅېړي، چې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شاملېږي. امریکایي اکټر لیونارډو ډی کاپریو نن د فورم برخوالو ته په وینا کې وویل
We simply cannot afford to allow the corporate greed
دای وای موږ نور نسو کولای چې دا وزغمو چې د تیلو سکرو او د غازو د سترو شرکتونو هرس د بشریت د راتلونکي فیصله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سویس زوریخ ښار ته ورسید او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته به ډیویس ته ورسی. او د روسیې په لری ختیځ کې د يهودانو خود مختار سیمه وایي چې د هغو يهودانو منولو ته تیار دي چې په اروپا کې له تبعیض سره مخامخ کیږي. د دې سیمې والی الکساندر لیوینتال د هغو ټولو يهودانو د ورتګ هرکلای وکړ چې په خپلو هیوادونو کې تبعیض ورسره کیږي. د روسیې ولسمشر هم پرون پر هغو يهودانو چې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال روسیې وتلي و ژغ وکړ چې کولای شي چې بیرته د روسیې متاستان شي. دا و مهم خبرونه. سباون کاکر د افغانستان په څو شهرونو کې د هوا د حالات په اړه معلومات وړاندې کوي.
او دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه منفي یوویشت. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي دیارلس. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه منفي دوه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه څلور. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه دوه. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه درې. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ. او ګردیز به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې نه دقیقې سوې. اوري چې د خبر پښتونخوا په 400 کې پر بچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پایته رسیدلې. پر بچا خان پانتون ورستی بریټ اکسلامونه پارولې
چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولای نو هغه د خپل له حکومت کولو حق هم نه لري.
په یو مرکه کې اوري چې دغه سیبریت پر تعلیمي ادارو څه تاثیر کولای شي.
نقصان خو درسې او معنا یې کین نه چې دوه ورځې پښته بیا خلک کومه کبا ځاخه نیسي او مسلمان ادا کوي او نو یې بم دکی.
د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتی مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
دغه ریټه با اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سره رسولې دي هغه گزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نهاویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپل بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپل بودیجې څخه جوړیږي موږ سره پدې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په خبری ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر سویس تتللی څو د اقتصاد په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خوست ورځو پېښور ته د خیبر پښتونخوا په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون د وسلولو برید پای ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې په دغه برید کې د دغه پوهنتون د محصلانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال یې ټول 4 بریدګر وژلي دي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پنتون وسلوال برید پای ته رسیدلی او د چارواکو په وینا په دغه برید کې د یاد پنتون د زده کوونکو په ګډون ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکي وایي چې یوه ډله ترهګر د چهارشنبې پوره سهار د پنتون د ودانۍ د شا لخوا پر پاچا خان پنتون برید وکړ او د پنتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته یې ناتاره ډزې پیل کړې. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او پخواني وزیر شوکت یوسفزي د پاچا خان پنتون نه بهر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر دې دمه په دغه وسلوال برید کې د زده کوونکو د یاد پنتون د کیمستري ډپارټمنټ د مشر په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 50,000 ټپیان دي. نوموړي دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بالا ویل. کله چې سهار 9 بجې دوی برید وکړ نو هغه وخت لړه ډېره زیاته وه. دا خلک چې کله پوهنتون ته دننه شوي نو لومړی پر چوکي دار ډزې کړې او بیا د هاسټل پر لور ورغلي دي. د لومړنیو راپورونو مخې تر دې دمه په دې برید کې 40 کسان مړه او تر 30,000 ټپیان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تر هغه پر ضد ضربیا ضد پوځي عملیات روان دي نو ظاهره ده چې د غبرګون وي او دا برید هم د دغو عملیاتو غبرګون دی. ویل کیږي چې پر پوهنتون د برید پر مهال په پاچا خان پوهنتون کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه تر برید وروسته په چټکۍ د برید ځای ته ورسېدل او له ترهګرو سره یې نښته پیل کړه چې په نتیجه کې ټول 4 بریدګر ترهګر ووژل شول. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ټولو دولتي هسپتالونو کې ایمرجنسي لګولې او د برید ټپیانې د چارسدې مردان او پیخور روغتونونو ته لېږدولې دي. ترهګرو په داسې وخت کې په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 28 ترین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شوی چې لسګونو شاعرانو او میلمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د پاچا خان پوهنتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سموده مخکې ورته پر پوهنتون د برید په اړه خبرداری ورکړل شوې وه خو بیا وروسته حالات بیرته نارمل شول. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر سکولونو او پوهنتونونو د بریدونو د خبرداري له امله د ښار ټول سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي وو.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر بچا خان پوهنتون د وسلولو برید پای ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر دغه پوهنتون د ننۍ حملې له کبله د وژل سو کسانو شمیر شاوخوا 40 ته رسیدلی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شبیر احمد جان له یو عیني شاهد عثمان څخه چې دغه پوهنتون یو کارکوونکی هم دی د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
بسار موږ نه سو اب اس ورګ شروع کو دي کې بس شور شو یو دو درې فائر وش کسانو سے یو ہامنڈی سبل ہامنڈی مونگا پس کے پاس تقریبا 9 بجے نہ فائرنگ شروع شی 11 بجے پوری فائرنگ ڈیر کسان پگی مڑ شی وی دی زخمیان ہم پگیشتا
کسانو چراغلی اور دے کلو حملے کلو کسان دے دلی پستر اس
اگ مانی دی ما خپل نی تسلور کسان دی
اپ کم کم زے دی ور
جی اوی دی اصل گیا اگ سائٹ کم چیز مونگا یونیورسٹی لاسٹ وال لگے نا دیوال اگے بانی انٹر شی وی ہولڑ وڈی رزیا تھا 5 فٹ نا خوازنخ کارے
کم کم زے بانی ور ور پاسل ور
هاستل ورغدی سره او غا سایډ نه راغلی دی هاستل باندې.
د بچا خان پوهنتون یو کارکونکي عثمان و چې د نننۍ پیښې په تړاوی د خپلو سترګو لیدلې حل ازادي رادیو سره شریکه و. په څو شیبو کې د دغه بریټ په باب له کارپوهانو سره خبرې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای چې پر تعلیمي ادارو برید د منلو وړ خبره نه ده. د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د ولس خوندیتوب یقیني کړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر له سراج الحق سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر تعلیمي ادارو بریدونو ته دوی په کوم نظر ګوري.
تعلیمي اداره خو په هر دنیا کې یو داسې ځای دی چې هغه جرمني په برتانیا باندې حمله کړې وه، نو هم هیټلر دا ویلي چې په یونیورسٹی به حمله نه کوئ، نو په هغه جنګونو کې هم تعلیمي ادارو ته چا څه نه ویلي. دا اوس د حکومت پاکستان او د دې څلورو واړو حکومتونو دا فرض دی چې د خپل عوامو د سر او د مال حفاظت یقیني کړي، او زه خیم چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولای نو هغه ته خو بیا د حکومت کولو حق هم نه دی حاصل.
تاسو غنی چې دا قومي اکشن پلان چې د ټولو سیاسي ګوندونو او د حکومت په مرسته باندې جوړ شوی دی د ای پی ایس نه رسته د ډیره غټه واقعیه بیا یو وار مخ ته راغله، نو تاسو غنی چې په هغه اقداماتو باندې عمل نه شوی چې اوس بیا یو وار په یونیورسيټي باندې دا قسمه پیښه وشوله؟
دا څه محسوسي کې چې لکه حکومت اقدامات کوم مکمل وین او بیا خو ورسې واقعیت نه کېده، خو شاید د دې دا خیال چې دا مسله حل شي او ممکن د دې لږ بې فکر شوی نه او خپل اقداماتو کې کمیم را وستره. د دې نه خدا خبره ثابت شوی ده چې دا کوټه کې واقعا د کارخانو کې واقعا دا واقعا دا دې یو تسلسل ده. دا خبره علامت ته چې حکومت اقدامات ناکافي دي او نامکمل دي، نو دا خود حکومت ناکامی ده په کار چې دې اعتراف وکړي.
وفاقي حکومت لا صوبایي حکومتونو لو خاص طور خیبر پختونخوا حکومت لا سکول په کار دي.
دا خود دې د حکومتونو نه به تاسو کو چې اوس تاسو چې څنګه یو منډیټ راکې هغه ور لا قوم ورکو دې چې اختیارات او قانون په کار دی هغه جوړ کړو. وسایل اوسره کمی نشته، هیڅ څوک په لاره کې اوس رکاوت نه دی. د هغې باوجود هم دوی ولې پرفارمنس خراب دی، ولې کارکردګي زیرو ده، او ولې د قوم ادارو ته او خلکو ته تحفظ نه شي ورکولی؟ نو که بیا چېرته حکومت د دې خبرې په خپله ضرورت محسوسوي نو ټولې پارټیانې راغوښتی شي، بیا پرې مشوره کولی شي. خو بهرحال عام سړی خو اوس د چوک حفاظت نه شي کولی، نه عام سړی د یونیورسټۍ حفاظت کولی شي. خلک دومره د غریبۍ او د مهنګایۍ په مشکل سره مخامخ دي چې سړی خپل ورولو دوه سیر اولاد ورځې وګټي دا هم غټه کارنامه ده. حکومت خو وایي دی چې هغوی به خپل کار کوي، عوام خپل کار کوي، نو دا نننۍ پیښه او چاودنه دا خو د دې حکومت ناکامي زه ګڼم.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق چې ویلې په پېښور کې په چارسده کې پر باچا خان پانتون برید د دولت ناکامي شي. د دغه سیبریدونه په افغانستان کې هم کیږي او لا هم سیوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې وسلول پر تعلیمي ادارو بریدونه کوي؟ په څو شیبو کې به تاسو نظرونه هم واورو. کولای سي چې دوی شمیري چې په افغانستان کې فعال دي هغه ته زنګ راوهي. یو شمیره مو د 0992 203 1540، بل شمیره مو د 0922 255. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق مرکم ووریدله. اوس په د کراچی د څو اوسیدونکو نظرونه وورو چې په چارسده کې پر پاچا خان پانتون د نننی حمله په اړه دوی څه نظر لري.
زمانم خپل زید ده د ثواب تحصیل سیدن کې عدالت کراچي کې سټل ملیریا کې پاده کې ګما ما په ټي وي کې دا خبر چولې ده. ته په الله پاک یقین مانه او کا چې دومره سخت پریشان شل مې لکه د انسان په خپل کور کې دما کوي شي پته نه لګي چې دا کم خلک ته کم مذهب دی چې دا کارونه کوي. یار دا خو نه مسلمانان دي نه انسانان دي. په یونیورسيټي ته تعلیمي داري دي ګوره. تا خو زمنګ د پدرنای یو ذریعہ ده. زمنګ څنګه نور څه دي؟ مګ څه خو دا یو چادر چار دی والی پاتې شوی ده چې زمنګ یونیورسيټي دی موږ تنه پری دي. کالجونه لا تباکه سپټالونه تباکه او درس غوبل لې به جمعه دین پرې مدرسه دین پرې دي اسکول دین پرې دي بس سٹاپ دین پرې دي. اخر چې ته لاړ شي ته ماته داو الله پاک ته تباہ برباد کړو. راځه زمنګ د یقین په خدای او کا دی پښتون په مسلمان په نسبت دلته زما په کور کې دماکه شوی.
نو مراد دی کیږي په دی وجه چې کوم مقصد الله دی دنیا تر لګیږي هغه مقصد هم پریخې دي. نو په دقي برا سره کیږي کله په پښتون مړ کیږي کله په ماجر مړ کیږي کله هر څوک چې مړ کیږي مسلمان مړ کیږي او انسان مړ کیږي. وجه صرف سره چې الله رب العزت دا امت کوم مقصد دی دنیا تر لګیږي هغه مقصد پریخې دي.
زما نوم دی ډاکټر ابید مسخیل او زه د دې عملې سخت مزمت کوم او دا زموږ د پښتنو قوم سره خاص خصوصا ډیر زیاتۍ روان دي. که طالب هم د پښتنو په نوم باندې مري او که سټوډنټ هم د پښتون په نوم باندې مري دا د سخت مزمت کوم او انټيليجنس د ادارو د خدمت د خواسته په کار دي دوی منظمه کاروي د خلاف کې او دا نیټ ورک کم دي هغه ختم.
د کراچی څو اوسیدونکو په چرسده کې پر پاچا خان پانتون برید بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت د پېښور پر یوه پوځي پښونځي تر برید وروسته چې د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 وسو په دغه ایالت کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک ازادي راډیو ته ویل که څه هم نننۍ برید پر تعلیم او تعلیمي ادارو خپل اغیز لري، خو دغه سي بهیر یو مخ نسي درولی. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې وسلوال پر یوه تعلیمي اداره برید وکړي.
طالبان یا دهترګر تهګر انتها پسل ټول لوی دشمن په تعلیم کړي غنی چې تعلیم چې دلته څومره عام کیږي د ترګرۍ لاره به مخنیوی وکړي. هلته دا ځوانان یا به ترګرۍ خواته او کرایم خواته مختلف قسم د یا تعلیم خواته چې تعلیم لارې بندې شي هلته زیات شي. نو تعلیم هغې کفور دشمن ګڼي، سیاسي پارتیانې ګڼي، نو لوی دشمن په هغې کې هغې تعلیم ګڼي، ځکه هغې تعلیم بل شی دایي تعلیمی ادارے سرا دہشت گرد خبر مقصد دائی دہشت یار پھیلاؤ کو داسی واقعی خلق ور تخیال سی تعلیمی ادارے کی چنگزوانان معصومہ معصومان اغایتا ایتا چې تما کوشي ایتا چې خلک د غشي ملکنن دی واقعي ته ګور ټول دنیا خیال دی پر کوم په خاور سره خوا کې د افسنا کا واګل دی دا ایتي هوا ته کا سان د غشي دین ها کا سان دی چې شل دی یا یاد دی څه بیا هم اغه ته شادم را خیال نه دی کړي سم چې نن کسه
بل فټک سپتا سو د تعلیمي ادارو یادونه وکړه
چې دا دی چې دوی سره اغه ادا غواړي چې زیات دنیا توجه راشي.
بله خټک صاحب، دغه سي بریدونه د پاکستان په نور ایالتونو کې هم کیږي، په سند کې هم کیږي، مثلا په پنجاب کې هم کیږي، خپل ته پر تعلیمي ادارو بریدونه نه کیږي، ول په خیبر پښتونخوا کې دغه سي برید وسی. تاسو نظر څه دی؟
دلته کې اصل زیات کیږي د پنجاب او دغه پښتنو دغه وطن کې دلته کې د دویم دغه دی تعلیمي شو ترګری دا څه چې دلته کې د زیات غواړي چې پښتانه کم ترګر دي نو پښتنو کې زیات دي سپایان زیات دي مشران خو په پنجاب دغه کې نو مشرۍ لپاره خو تعلیم ضرورت دي، سپایي لپاره تعلیم ضرورت دي. نو پښتنو خو دوی غواړي چې د ترګرۍ سپایي پاتې شي او نور هلته کې تعلیم باندې ځکه نه دغه کوي چې اخواته خو مشران پیدا کېږي تعلیمي ادارې دا دوکه لکتري چې اسانه یې په دې باندې حمله کول هلته مقابله کې. بل شی دا دی چې په پنجاب کې چې کوم ترګر دي هغه زیات فکري په توګه باندې زیات ترګر دي او هغه اکثر د تعلیمونه کړي دي، تعلیم یافته دي، لږ ډېر سبق ویلې دي. موږ پښتنو کې عام خلک دی ځان سره کړي دي ښه برین واش کړي دي، زیات پوه نه دي، خو بس یو ګرمه کړي چې اسلام راولو او دغه کوو. دلته تعلیمي ادارې دی ته پاره څه پته نشته دي څه لوی دښمن ښکاري.
بله خټک صاحب، پېښور پر پوځي ښوونځي باندې له وروستۍ حملې را دیخوا په ټوله پښتونخوا کې پوځي تدابیر زیات سی وو، امنیتي اقدامات زیات سی وو. څه فکر کوئ چې هغه تدابیر او هغه اقدامات کافي نه و که څنګه چې بیا دغه سی ولوې حمله وسوله؟
مېری چې دا سره تقریبا الزامي مسله نه ده، یعنی ته بس پایان د فوج مودره د حمله بو کې دایې انشاء تاسو ګورې تاسو سیاسي عمل نه کړئ، تاسو ګورې اقتصادي عمل نه، تاسو ګورې فکري عمل نه، دا کیسه نشي روتلی. پوځي عمل، پولیس عمل، انتظامی عمل، د سیکیورټي عمل، دا عمل دا انتظامات صرف ایو کولی شي لږ لږ به لږ حفاظت نورې معاشرې ته ورکولی شي یو حده پورې، خو پوره ترګري هېڅکله هم صرف پولیس یا سیکیورټي انتظاماتو باندې دې باندې نه ودرېږي. دا ورسره نور خاص کر سیاسي عمل کې زیات شي، خلک دي جمهوري فکر راشي، تعلیمي راشي، فکري سوچ راشي، ستاسو چې یاره دا فکري څه غلط دي خو غلط دي نه بل څنګه چې کوم نه فکري جګړه راشي هغه باندې د پاکستان چې کوم پروګرام دی اخوا ته لږ کمزورې ښکاري هغه سوچونه شته. فوج معامله کې بل شی نه ته دري افغانستان سره او نورې دنیا سره هم تل نشي هغې باره کې د پاکستان چې کومه سرکاري پالیسي ده هغې کې دا ترګري ته بد ګڼلی شي خو دومره زیات بد نشي ګڼلی.
بل تاسو فکر کوئ خټک صاحب چې د دغه سي حملو تاثیرات به څه وي پر تعلیم او تعلیمي ادارو په دغه ایالت کې؟
تعلیم هو به جاری وي، ما یقین دی خو ظاهر ده خلک په یره شي نقصان ورسي، زیات نقصان وي دي جنکو تعلیم درسي دي لرو علاقو خلک وایي چې یاره پرېږده یاره جنۍ باندې څه څه کو اندام کېدی شي نو اکا دوکانو نقصان خو رسي ظاهر ده انسان ته ژوند زیات اهمیت لري د نو تعلیم یا د ارسه ارسه نه یا په ول علي نو انسان هبره سي
ہمارا یقین نہیں چاہیے دو روز پچھتا بیا خلق حکومت بادشاہ
د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګه مشر ډاکټر اجاز خټکو په چرسده کې پر بچا خان پانتون برید نږدې شل کسان وژلي او دغه برید پای ته رسیدلې دی. په افغانستان کې هم پر تعلیمي ادارو بریدونه سوي دي، دغه سي ورته بریدونه او تلفات یې اړولې دي. ستاسو اوریدونکو نظرونه به هم واورو چې په دې اړه تاسو څه نظر لرئ. په افغانستان کې مو دوی شمېرې فعال دي، تاسو کولی شئ چې دغه شمېرو ته زنګ راووهئ، په ژوندۍ بڼه خپل نظر را سره شریک کړئ. یوه شمېره مو د 0999203 1540، بله شمېره مو د 0922 1515. تخنیکی همکاری شرکوی چیزی نوریدون که پلاین که دی دوی تا باورسو. بله میربانی او که یازدی راڈیو ده.
بله سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم سلام. میربانی ساسو نظر سده پر تعلیمی ادارو دا وصلوال لخوا بریدون اولی دا بریدون که جی او سا واقع بلاری
زنده بسی خدای دیزد تو که پا تعلیمی ادارو بندی او پا تعلیمی مجلساتو بندی د مخالفینو او یا د طالبانو او یا د نورو مثلاً اصلو عملی په دوی باندې فقط او فقط دغه غواړي چې د خلکو روحیه ضعیفه کړي او خلکو ته یو ډول تشویش ور واچوي تر څو دغه تعلیمي مؤسسې ټولې وتړل شي او خلک او دغه جامعه دغه منطقه لکه پاکستان او افغانستان دغه منطقه د دې دهشت او د واسطو خواته لاړ شي. بل کوم هدف دې ته نه شو موږ تاسو ویلی دې ته کوم هدف لاسته راځي.
بلې، په هلمند کې هم چې تاسو ژوند کوئ په سلګونو ښوونځي تړلی دي. په هلمند کې تقریبا په زرهاو ماشومان هلته هم د زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. څه تاثیرات یې کړی دی دغه بې تعلیمي په دې ولایت کې پر ځوان نسل او د دې ولایت پر وضعیت؟
سل پسل کې په دې ولایت کې په ځوان نسل باندې تاثیر کړی دی. د ځوان نسل یې ډېر نا امیده کړی دی. ځوان نسل وطن پرېښود، په سلهاوو ځوانان مو له وطنه څخه تېری دي، فراره شوي دي. او بل ټول بعضې که کار ورته پیدا شوی دی خو کار یې یو کار یې نیولی نه ټوله تللي د مخالفینو صفوفو ته. دا د دوی صفوف هم دلته تقویه کوي، دوی په دغه خاطر دغه حملې او دغه
خپل واسط به ورسو چې زیات انتظار کړی دی. بلې بیروانی وکړي ازادي راډیو د خبری سات. بلې مهرباني وکړئ ستاسو ژغ خبریږي اوریدونکو لږ چې موږ ژغ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زمانم ابو الیمان دی، د جلالآباد خان خبرې کوم. د غنننۍ کوم حمله چې په پاکستان کې ترسره شوې ده، دا هو غیر انسانی او غیر بشری عمل کړی دی، ځکه چې ټول امت مسلمه دا پر باندې چې کوم دی بد وی. او زه د خلکو تعلیم سره کوم مذهب والا دي، سره کوم ایمان والا دي، چې داسې هغه غیر مقصود ځین ته ورځي نو ډېر بد پېښه شوې ده. او الله جل شانه دې د خلکو سزا ورکړي. غمجن
عام خلک څه کولی شي د دغه سي بریدونو په مخنیوي کې څه همکاري کولی شي؟ ستاسو نظر څه دی؟
دا چې انفرادي او اجتماعي خلک دا خلک یو مسلمان کې خوراکي اسلامي تعلیم یا اصلي تعلیم دا نه خلاف باندې انفرادي یا اجتماعي دا دعوت وچلوي او دا خبر عامه کړي چې دغه خبرې نظریه د خلکو ذهن نه وځي چې اسلام او تعلیم چې کوم دی عصري دا د اسلام سره ټکراو کې نه بد د دې حفاظت وشي او د مدرسو مکتبونو دغسې پوهنتونونو چې کوم دی حفاظت د هر مسلمان فریضه ده او دا چې کوم دی هر سړی په کې خپل هغه استعداد او وس مصرف.
ډېره مننه ستاسو څخه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، ده ته به هم ورسو چې څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو ژغ خپریږي. مهرباني.
داسې شنه پوهنتونو باندې داسې وړوکو ماشومانو باندې زما په خیال سره داسې بریدونه خاصو کفارو مسلمانانو د تعلیمي د پورته کولو او مسلمانانو غواړي چې شاته پاتې شي. مسلمانانو غواړي چې خپل مابین کې جنګونه باندې اخته شي. د مسلمانانو اسلامي ادارې ورته ویلي شي مسلمانانو ته تاوان ورسېږي. زما په خیال سره داسې علمي پر مسلمانانو باندې ډېر الحمدلله اسلام د قانون د اسلام د اساس د اسلام
ډېره مننه ستاسو نظر واورېد سو. وروستی اورېدونکی به رواخو بیا وروسته ورسو لنډو خبرونو ته. بل اورېدونکی په لاین کې دی، ده ته هم ورځو. تخنیکی همکاری شرکه ویچ تلفونی تماس قطع سوه دی تاسی ازادی راژیو تا غورجی است. خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوی پا دی خبری ساعت که دا افغانستان پاره نور راپورون هم لرو اوری چی افغان ولسمش رسیوی ستلالی سو دی اقتصاد پا نریوال غنده که گدونو کری او هم دا پاکستان لصد رازم او دا امریکا لمرستیال ولسمش رسرو گوری. پا افغانستان که دی مازیگر چلور بجی او دیرش تقیی کدون کدی
اوریدونکو ستړي مسئی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته تللی دی. هلته به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو له استازو سره وګوري. دوی به په نړۍ کې د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د افراطي ډلو په ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو نن په فاریاب کې پر ورشه باندې د هغه د خاوند لخوا حمله په شدت وغندله. دغه سړی په یو سړی په فاریاب کې درې ورځې وړاندې د خپلې میرمنې په ضبطې کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي دا کار غیر انساني دی. د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د پاچا خان پر پوهنتون حمله پای ته رسېدلې. په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون یو ویشتنه وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. حمله په داسې وخت کې وسوه چې د پاچا خان پوهنتون کې د ځانګړو ادبي د یوې ځانګړې ادبي غونډې لپاره تیاری نیول شوې وه. د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په شاوخوا سیمه کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې چې د رواني میاشتې په پیل کې وشوې غندي او ناوړه کاري بولي.
د مهمو خبرونو سرختنو اخترختنه مو د ازادي راډیو په خبري ساعت کې واورید. له اوس مرزي احمدزي سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن په پکتیکا ولایت کې په نړیوالو معیارونو برابر دی ورزشي استادیوم د بنسټ ډبره کې خوده. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله سنګزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ دا استادیوم د 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کرکټ بورډ په مالی لګښت جوړیږي. نوموړي ویل چې دغه استادیوم به په راتلونکو اتو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغانستان کرکټ بورډ د کندهار د ورزشي استادیوم تړون لیو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د انجنونو د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په لړ کې نن د آریا او افغان ټیمونه د یو بل پر وړاندې خپل وروستۍ لوبه کې سره مخ شوې دي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال فدراسیون مشر زهرا مهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ نن مسبخین یو نیمه بجه پیل شوه. اغلی مهری د دغه سیالۍ څخه هدف د فوټبال په برخه کې د انجنونو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د انجنونو د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د کابل د ټولو ټیمونو ترمنځ د دسمبر میاشتې له 19 څخه پیل شوې او د دغه اونۍ تر پایه دوام لري. او د روان میلادي کال د فبروري په شپږمه نیټه په لومړي ځل د افغان نجونو د هاندبال ټیم د جنوبي اسیا یا سیف گیم په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا په سیالۍ کې به 12 نجونې او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 15 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. ښاغلی نیازی دغه راز وویل چې افغان ټیم به وکړای شي چې په دې سیالۍ کې ښه وځلیږي. د افغانستان د هاندبال دراسین د معلوماتو لمخې تر دې د افغان لوبغاړو د هاندبال په برخه کې د سپینو زرو او برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې د اتو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي. د خبرونو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو تر دې شبي پوري د راپورونه درلودل او دغه راپورونه به اوري. چارسده کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. په دغه برید کې نږدې شل کسان وژل سوي چې په هغو کې محصلان هم شامل دي. په یو مرکه کې مو دا واورېدی چې دغه سي برید پر تعلیمي ادارو څه اغېز کولی سي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب اوسی کولای شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نهویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په دې خبري ساعت کې تر 5 بجو درسره یو. افغان ولسمشر سویس تلی څو د اقتصاد په نړیوالې غونډې کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. ولسی جرګه هم هیله منه ښکاري. تفصیل د سفی ولستانګزی په راپور کې.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث ښودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګ لوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنیوري له 6 متر څلور وشتمه د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیل کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زای هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانیږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور ریسبا اوسی کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولي دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع د جلالتماب جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی. په دې معنی کې دی چې د پاکستان صدر اعظم ته هم دا رقم ته د امریکایي لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همداونه په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الامین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
اغلی امینوی زمونږ بریا په دې کې د چې موږ وکولای شو یو اجنډا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. پراتلونکي کې ستر اقتصادي هدفونو ته رسیدو لاره ولټو.
اقتصادي چی کارای کدمې تانی.
اغلی امینوی چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او نړی هم د افغانستان د امنیو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومت ولای او پرمختګ په برخه کې د کمزوري مل په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاستراوړنې بولی او وسنې غونډې هم خورا مهمه بلل ده. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر پر امنیتی او اقتصادي مسایلو د خبرو د پاره سویس ته تللی دی. د کورونی چارو وزارت د مرکز کابل د دوو امنیتی حوزو امیران د وظیفوي غفلت له کبله له دندو لرې کړل. د کورونی چارو وزارت ویان وی چې دغه پروسه به د هیواد په نور ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي. یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امیرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
کسان به خپل وظایف ښه ترسره نشي کولای او یا هم
د دې عدم د توجه یو ستونزې رامنځته کیږي. دا خطر دا یو دا اقدامات خدای چې وزیر صاحب په پام کې لري اولویت دی یو دا شرط اثری دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي هغوی خپل دندې له لاسه ورکوي.
دا په داسې حال کې چې په مرکز کابل کې د اتمی امنیتي حوزې امر د دغه حوزې له مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسمې امنیتي حوزې امر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د یو خونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوی دی. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه خونځي ساتونکي هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغړې له کابل لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو. دا لومړی ځل دی چې د یوې اونۍ په موده کې د نوی چار وزارت اړوند 115 افسران او مسولین د نه کفایت او په دندو کې د غفلت لامل په کور کې نول کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د پولیسو په چوکاټ کې د چارو د خصمون په خاطر دا اقدام پر ځای بولي. وایي چې د مجازاتو او مکافاتو بهیر یو حتمی امر دی چې باید ترسره شي. یو بل دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل
بسیار مهم است اگر مکافات او مجازات نه
وي. ډیر مهم دی که مجازات او مکافات نه وي او قانون عملی نشي نو بیا هیواد د ځنګل په قانون بدلیږي. دا سی پټول هوزو کې پښتنه وشي هغه پیخ چې کیږي دا غي پاړو پښتل شي زه یقین لرم چې ډیر ماسر تمامي کی
ما یقیني کامل لرم چې بسیار ماسر میشه.
عام خلک هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د مکافات او مجازاتو پروسه باید شفافه او لټولو سیاسي اړیکو خالی وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مزکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې په غاصبانو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ننګرهار د ولی لویان اتاوله خورجانی می د مرکې په پل کې پښتنه وکړه چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
نگرہار کی خلق دے ولایتی اداری للوری غاصبین دے ول لڑی روان دے زردہ محالہ پوری نحل وش کسان نی ول شوی نی دا کسانو کی دا تے غاصبین ہم شتل لری چی ترسل جریبونو زیاد حکومتی زمکی غصب کردی و اس تا غزمکا تقریبا تر لاسا شوی دا و حکومت تا بیت اسپارن شوی
پا دوگو نو وشتو کسانو کی چوک چوک شامل دی آیا دولتی چارواکی دی قومی مشران دی کنور کسان؟
پدې کې بیلابیل ډلونه کسان شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایدار دي هم درز زروات هم پکې شتون لري. ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته چې دوی هم په ځینې وقته کې اثر یې ممکن دوی هم ونیول شي خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړۍ کې نه دي نیول شوي. ولی موږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي یا هر څومره زورواکی واوسېږي یا سرمایدار واوسېږي ولایتي ادارې باید تر تفصیل لاندې رانه شي او دغه د نیولو اقدام به وسي.
هغه کسان چې تر سلو جریب پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي. څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګرځېږي کیږي؟
کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې کومه دنده چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي څارنوالۍ کښې په رسمي ډول معرفي شوي دي. اوس په څارنوالۍ کښې د دوی چارې پر مخ روانې دي. وګورو چې دوی څومره کولی شي په شفاف ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو چې انشاءالله چارې په شفاف ډول ترسره شي.
د کانال مځکې هم په دغو مځکو کې شامله مسله ده ځکه چې اکثره وخت په راپورونو کې د کانال مځکو یادونه
کېږي. د کامې ولسوالۍ د بیسودو همداراز د روداتو سرخرود او ځینې نورو سیمو بیلابیلې ځمکې دي.
دا په کومو کلونو کې غصب سوي دي دغه مځکې؟
له پخوا څخه غصب شوي دي. تقریبا د تیرو 10 کلونو په موده کې غصب شوي دي. حتی داسې هم شوي په دغه موده کې چې ورباندې بلډینګونه جوړ شوي دي، ډېر لوړې قیمت لرونکې ودانۍ ورباندې جوړ شوي دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړېږي او
بله. خو ګڼې صاحب په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره لاسته راوړنه لري دغه عملیات؟
په زینه اندخنی د دایش وسلواله د تخزیه سی د ولسون ورسی هم غږی چې د ولایت مقام په هغه ځل را مست شوی ده د دایش د ټول لړۍ روانه ده هر ورځ تاسو ګوره په اوسط ډول تر لزګونه دایش وژل کیږي او دوی ډیر تر تحصیل لاندې راغلي دي او چې د لوی وژل شوی ده څومره ګواښونه چې دوی و چې دوی ګوندي ډیر فعالیتونه کوي دا وایي بشپړ مخنیوی شوی اوس د په ډیر کم شمیر دایش په نګرهار کې شتون لري دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم مختلفه دي او دوی هم له منځه وړل کیږي
دوی پاچین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالۍ په نسبت لکه څنګه چې راپورونه وایي پاچین کې څه تدابیر نیول سوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي
هر ورځ پاچین کې کوم پټن ځایونه چې لري په نورو سیمو کې په سرحدي سیمو کې هغه ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي زموږ ملي اردو ملي امنیت سرحدي پولیس او نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي دا ورکو چې ان شاء الله دایشي څومره امکانات لري دا به ټول له منځه وړي
د ننګرهار والی ویان او تاولا خوژنۍ و چې ویلې په دې ولایت کې د مزکو د غاصبانو د نیولو د کمپاین پر مهال نه وش کسان نیول سوي او دا لړۍ به روانه وي که په ننګرهار کې هڅه کیږي نیول سوي مزکې له غاصبانو خلاص سي په پکتیا کې له معیارونو سره برابر پر پراخ مزکه د کرکټ سټډیوم جوړیږي چې لګښت به د کرکټ بورډ لخوا ورکول کیږي دا تپان راپور راکوي
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د نړیوالو معیارونو سره سم د کرکټ د لوبغالي جوړیدو چارې په نږدې 15 درجه بزمکه کې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې دا کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغه ټاکل شوې ازینه به د دې لوبغالي لمړنۍ چارې بشپړوي او ورپسې به د نړیوالو ډونرانو په مالی مرسته د دې لوبغالي چارې پر مخ بوزي د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش پکتیا غ ولایت یاد کړ چې دا کرکټ په برخه کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او په ملي لوبډلو کې اکثریت ځوانان لوبیږي او په همدې اساس یې له خپلې بودیجې څخه هڅه کړې چې په پکتیا کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي
پکتیا زموږ د ملي لوبډلې لپاره زموږ د 19 کلن ځوانانو لپاره او زموږ په داخلي لوبو کې ډیر زیات ځوانان موږ ترا کړی دي او زموږ ملي لوبډله د پکتیاوالو لوبغاړو ډکه ده او د پکتیاوال لوبغاړي په ټولو برخو کې دوی خپل ځانونه خودلې دي همدا وجه ده چې کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي د خپلې بودیجې څخه جوړیږي موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې
دا دغه لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د کرکټ بورډ اداري چارواکو سربیره د ملي لوبډلو لوبغاړو د ولایتي ادارې مسؤلینو ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه د پرانیستو مراسمو پر مهال د پکتیا والي نصرت الله ارسلا رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ بورډ ادارې څخه منندوی دي چې له خپلې بودیجې څخه امکانات پیدا او پکتیا کې د کرکټ لوبغالی بنسټ کېښود نوموړي زیاته کړه چې دوی به هم څه وکړي د نړیوالو ډونرانو څخه د دې لوبغالی په جوړیدو کې د مرستې تقاضا وکړي او هغه وایي چې د دې لوبغالي په جوړیدو کې ورسره لا مرسته وکړي
یو خدای هم موږ ته اطمینان راکړل د دوی د اخلاص نو بل موږ سره بشری کې باندې مرکز کوشش کوي چې ډونر ورته پیدا کړو موږ هم مرجع سلور د چری وزیر په تدریجي ډول باندې درسو پورې د غشپاړس ملونه چې دوی خپل بودیجې لګولې دي باندې کار شروع کیږي او د سره په څنګه کې څنګه شروع ویل چې یو ملون ډالر مخکې په نظر کې ورته نیول شو نو بشری کې باندې کوشش کوو زه مطمئن یم ان شاء الله چې د وخت تیرېدو سره به نور بودیجې هم ورته پیدا کړو
دغه غالی چې دا کرکټ بورډ په مالی لګښت په نږدې 15 درجه بعد ځمکه کې جوړیږي ټولې چارې به تر 2018 میلادي کال پورې بشپړیږي او دا پرانیستي د مراسمو پر مال د کرکټ بورډ اداري مرستیال حاجی عز الله پزلی وویل
د افغانستان د کرکټ بورډ د خاصه د د خپل بوجې سره د دې تاداب ان شاء الله کې خودل سو په دې کې به بسته مکمل د سپورت کمپلیکس جوړیږي چې په هغه کې اکیډمي جیم دا ټول وسایل به ان شاء الله موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې در 2018 پورې دغه ګراوند په هغه معیارونو باندې جوړ کړو چې واقعي انټرنیشنل لوبي دلته وسی نو په دې سره 13 ورځ د کندهار په ولایت کې دغه ګراوند دبل ګراوند قرارداد شوی دغه نړۍ بم دغه سجاري
د نوموړي په خبرات سره پیل کړي چې د یوات په بلابلو برخو کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالي جوړ کړي او دا لوبغالي پرانیستو په ځای کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن خان زدرانم د پکتیا ولایتي ادارې او افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د واقعي اتلانو په نوم واټونه او څلور لارې ونوموي
په افغانستان کې د هغو خلکو په نومو باندې چوکونه جوړیږي چا چې ډیر خلک قتل کړي دي چا چې ډیر خلک وژلي دي باید د دغو اتلانو په نوم باندې چوکونه ونومول نړیوال شي دا د افغانستان د فرا یو ویاړ دی.
د کرکټ د لوبغالی په داسې مال پرانیستل کیږي چې په پکتیا کې تر دمه د کرکټ کوم لوبغالی نشته او اکثریت ځوانان په شګلنو او واروشو میدانونو کې لوبې کوي او دا ولایتي لوبو د آمادګۍ او تمریناتو لپاره ګاونډیو ولایتونو او یا پښتونخوا ته ځي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
ټاکل سوی روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو حیات د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ سي. دا خبره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ازادي راډیو ته نن وکړه. قاسم سلمل او نور تفصیل.
تیر میلادي کال اروپایي هیوادونه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمیر کډوالو د ورتلو شاهد و چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل و. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوی روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې له لارې د تللو کډوالو 20% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمیر هم د غلطه پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنری ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای
اروپایی همی بوده که برای دوی ویز موش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو تا داوه چی لخلکو سر پا انفرادی شکل چلند وسی ترسنگ دا آقوی دا هویت دا معلومول لپر کار وسی چی آیا پا افغانستان که روانو حالاتو تا پکتو آقوی پا شرایطو برابر کسندی او کتسنگ. له افغانستان څخه د خلکو د تیشتي اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي. خو خلک په بے صبرۍ سره د ته پته مده چې له وسلواله مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبت نتیجې ورکړي او دا کار لښ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولیس ساتلی دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. نجیب الله الخیر له خوست نه راپور وړاندې کوي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وستایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې په ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یئ.
مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله راته خلاص شوې. یو ملګری مو زخمی دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وی چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مرچینه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل:
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند
دوی ته دا پیغام ورکوي هیڅ کله به دوی دا ارزو نه پر کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست میړنی ولس لکه څره کام چې تاریخ په اوږدو کې د خپل خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نه شو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه میړنی ولس نه وي.
یاد دي وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده 1.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو له هغه افسر څخه چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې ویشتلی و د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله تحقیقات کیږي. په لټون کې وایي دغه افسر په پټه د اسامه د میډیا او تصویر ساتلی وو او د القاعده د پخوانی مشر د وژلو په اړه په لیکل شوي کتاب کې چاپ کړی وو. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نوري.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته له هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسان ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د دله مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به د ده په خبره د بیسونیت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونیت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دله مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ منځنی ختیځ ته د دوه ورځني سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ورسید. د سعودي دولتي ټلویزیون وایي چې ملک سلمان له ولسمشر شی سره خبري کوي او د هغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د چین د پلاوي هرکلی کوي. شی جینګ پینګ په پام کې لري د دې سفر په ترڅ کې مصر او ایران ته هم ولاړ سي. تفصیل د فریبا ظاهر پراپور کې.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژۍ انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو پنګونې او پراختیا څوار لسندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې د دغه هیواد د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز نوم ورکړل سوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شی په پام کې لري چې په دې دوه ورځني سفر کې د خلیج د همکاریو سازمان او هم د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دغو هیوادونو د دوړخیزو اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچا 98 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شي وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرستیال ولسمشر وو سعودي ته سفر کړی وو او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی وو. سعودي ته تر سفر یوه ورځ د مخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼه کې یو مقاله خپره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دا یې هم ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 80 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شي مصر ته هم لاړ سي او ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره به وګوري. دوی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسیو په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پای تر رسیدلې. په دغه بریټ کې شاوخوا شل کسان وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو د پاره سويس تتللې. په ننګرهار کې د مزکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې 9 کسان په دې لړ کې نیول سوي دي. په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي او پر د نورو د دې ترڅنګ مو پر نورو مسایلو هم په دې خبري ساعت کې راپورونه او مطالب درلودل.